د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د پرونی حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادایشو منله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپل ټلګرام پڼه خپور کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پر نو ویل چې په دې چاودنه کې اووه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د امنیت قومندانې ویاند خالد زندران پر خپل ایکس پڼه لیکلی چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته او مخکې له هغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جوماتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپله ویب پاڼه د خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راټوټ د رامیز الاکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 15,000 هغه افغان کډوال خپل خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسي چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرامونو کې شامل دي، خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه روانه ده له دې ویرې چې پولیس به یې ونیسي ځانونه پټ کړي دي. دانو رسپانې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جاناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو پر راتلونکي سرمشري زکه به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پر نو ویل د ایکو پر سرمشري زکه د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوال ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. ښاغلی اسدوف ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی، خو د 2023 کال د اګست میاشتې د بدلون له کبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتی ډول برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د واکمنېدو څخه باندې دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نه وي ورکړل شوي، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د 14 ایالتونو له مشرانو سره له 2 ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوې بودیجې او د مهاجرت د لا سختو پالیسیو پر سر سلا وکړه. ښاغلی شولز د غونډې په پای کې د موافقت تاریخي شیبه او بلله او ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی. د جرمني چارواکو په وروستیو کې پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې چې لمخې له دې هیواده د غیر قانوني کډوالو استل اسانه کوي. جرمني په اروپا کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ډیر کډوال منلی دي. ل آزادۍ رادیو خبرونه و چې و موریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې اروپای ټولنې له پاکستانه د راغلو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره 8 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. دا هغه کډوال دي چې هرڅه په پاکستان کې پاتې شول.
حالت میں پیدائش ہے، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں، غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا کور زائی میں پاتس ہو ہر سپاتس ہو بس کاٹے را سرونی اور کاٹیم سیری کئی.
د طالبانو حکومت او ایران موافقه کړی چې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ کچه به 10 میلیارد ډالر ته رسوي. دا کار څومره ممکن دی؟
بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې.
پر موسیقۍ د طالبانو د بندیزونو په اړه به د کابل ښاریانو له غبرګونونو خبر شي او په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د هرات د زلزله ځپلو کورنۍ یو شمیر ماشومان د زلزلې له ویرې خونځیو ته نځي.
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو نجلۍ چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي خونځي ته نځي. خونځی یې پریښی دی.
په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته اروپای ټولنې په افغانستان کې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د راستل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 15 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. اروپای ټولنې د روان میلادي کال په پیل کې هم افغانستان ته څه باندې 9 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې و. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
اروپای اتحادیه پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته یو شپږ میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د راستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپای اتحادیه د افغانستان د پلاوی مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 15 میلیونه د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي او یو میلیون نوري به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوی مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي او همداراز به د سرپنا، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړه نه دي. د اروپای اتحادیه د افغانستان د پلاوی پر اساس د دې پیسو یو برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستان خپل هیواد تستنی شي. له پاکستان څخه اکثره استل شوی افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپل استوزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
نوم عزیز الله ده مستل ترغلی د 55 ورځې کې شل ترغلی د 55 ورځې کې د پراتی او بس هیڅ د سر نه پنان لرو یو شی لرو معلوم ورساریانو چې موږ کوم خاطر لاس
ما نوم شراب الدین ده د کراچی اوسیدن کې هم کم سے کم سلر وشکاله کې حالت می پیدایش او حالت می ټیم تیر کړه او غویانو کاروبار می کوي غویان می پاتاسو کور ځای می پاتاسو هر صفاتاسو بس کارټ را سرونی کارټم سری کوي.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې لغپلې خبري 1 میلیون او 200 زره به اسناد بهرني کډوال باسي. پاکستان دغه کډوالو ته چې کابو ټولې افغانان دي یو میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خبرې ووزي کني وبنیول شي او په زور به وېستل شي. اروپای اتحادیه پر دې سربېره سش کال افغانستان ته 4.9 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې و.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. ایران وای له طالبانو سره د اقتصادي ترانسپورتي او ترانزیتی همکاریو په زیاتېدو خبرې کړې دي. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي، خو د اقتصادي چارو شنون کې په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. اسمت څاروان د دې موضوع لپاره هم راسره ده او جزئیات راکوي.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګری راکړو ورکړو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنۍ اندازې د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکړي چې د دوه خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالر ته لوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظی وایي سره لدی چې حاضر ده افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خو ترمنز د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه دی چې 10 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر 2 میلیارد څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغه ته 40 میلیارد څخه نه زیاتېږي، او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا 1 میلیارد دلار.
عزیزی وویل قانون کرنا او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی له ایراني چارواکو سره د چابهار بندر له لارې د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډیریدو خبرې کړې دي. سره له دې چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. زبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورونی چار وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان لاري له چین سره وصل شي. د زبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د تهران د سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره تر کندهار د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران لخپلی پولی تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی دی چې د پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندز ولایت کې یو شمیر سیمه ایز رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل دفترونه بند کړي دي. په دې ولایت کې د رسنیو مسؤلان او کارکونکي وایي له سیاسي تحولاتو مخکې په دې ولایت کې 15 خصوصي رسنیو فعالیت درلود چې په دې شمیر کې سیمه ایزې راډیوګانې، تلویزیونونه او چاپي رسنۍ شامل وې.
په کندز کې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په یاد ولایت کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مدیر مسؤلان او کارکونکي وایي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 سیمه ایزو راډیوګانو، 4 خصوصي تلویزیونونو او 6 چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو په ورستوي 2 کلونو کې په دغه ولایت کې 14 سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور په نوم د یو خصوصي تلویزیون مسول اکمل رحماني ازادۍ رادیو ته وویل
اعلانات او بعض پروژې وي چې موږ خپل مصارف پوره کوو، اوس هغه شیان نشته. لکه خلکو کاروبار په ټپه ولاړ ده، نو هغه به اعلان ته شي ور. اوس هغه لګښتونه چې په موږ حساب شوی دي تقریبا 10 لګ روپۍ دي، او په فعلاً شرایط کې خو 10 موږ سره نه بوت کېږي، نو 10 لګ به لکه مې ورکوي. د عمل موږ ځانم نیول یا بنن قول فورته لګي.
په یاد ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان وایي په خوا دوی د یو شمیر دفترونو تعلیمي پروګرامونه، د ښځو او ماشومانو د حقونو اړوند برنامه او د ټولګټو پروژو اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو اوس هغه ملاتړ کوونکي دفترونه نشته دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کو هندش په نوم د یوې خصوصي راډیو کارکونکي احسان الله منګل وایي
مخې د رسنیو وضعیت ډیر ښه و، نو په دې اخیرو کلونو کې نو یو څه وضعیتونه د مخکې په سیر باندې نه دي، نو یو څه ضعیفه شوي دي. کارمندان چې و پخان به مو کارمندان زیات درلودل، هر یو ماشونه درلودل، فعلاً کارمندان ډیر کم شوي دي او ماشونه هم دوی نه لري.
په دغه ولایت کې د راډیو شبنم په نوم د یوې بلې خصوصي راډیو مدیر مسول شهبان هم ورته خبره کوي.
خواست ما از تمام نهادا و همچنان مسئولین
موږ له حکومت او رسنیو له ملاتړ کوونکو بنسټونو غوښتنه کوو چې له سیمه ایزو رسنیو سره همکاري وکړي ترڅو موږ په دوامدار توګه خپل نشرات جاری وساتو، ځکه اوس مهال سیمه ایزو رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ.
په کندز کې د شمال پونم دی وی چاپی رسنۍ د امتیاز څښتن اسلام الدین صاحب زاده وای نه یوازې دا چې سیمه ایزو رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي، بلکې پر رسنوی محدودیتونه هم زیات شوې دي.
اما جواز خود لغوه کړم بنابای کې
د مالی امکاناتو نشټوالی لامل موږ د خپل رسنۍ جواز لغوه کړ. کارکونکو ته مو ځواب ورکړ او دفتر مو تړلو، ځکه له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نور موږ کې دا توان نه و چې اخبار چاپ کړو، پر حکومت غږ کوو چې د رسنۍ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
خو له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ویلي وو که د طالبانو سرپرست حکومت د سیمه ییزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي، ښایي په شمال ختیځ زون کې پاتې فعال رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي. موږ غوښتل په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د چارواکو نظر هم راواخلو. خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کابل خریو شمیر اوسیدونکو په خاري موټرو کې د موسیقي پر غږولو د لګیدلې بندیز په اړه بیلابیل تجربې لري. یو شمیر خاریان وای په ځینو چک پوینټونو یا د تلاشۍ په پوستو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کسان د موټرو سیډیګان او د موسیقي ټایپونه ماتوي، خو ځینې نور بیا وای چې په ځینو پوستو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقي بندیز له پامه غورځولای دی. فریده سیال په دې اړه دارا پور چمتو کړی.
د کابل خار یو ټکسي چلوونکی نور الله وای سره لدې چې د طالبانو د حکومت له خوا د موسیقي لغګولو او اوریدلو منع شوی، خو د ستړیا د کمولو لپاره په موټر کې موسیقي خګوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ځواکونو سره خپل تجربه زده رډیو ته داسې وویل.
زما موټر یو یا دوه ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودراوه او وی ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اوري؟ موسیقي انات. ما وویل چې زه دیني مطالبه اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نه ګوري چې راشي ټایپ یا راډیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سی ډي او نورو موسیقي ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
اکبر ماتیدوم
کې یو ظلمي وړي دل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سیډي ماته کړې، ټوټه ټوټه یې کړو پر سمکه یو ورزول.
له هزار ما شاهد بودم دیدم.
په همدې حال کې د کابل خار اوسیدونکو یعقوب وای چې لدی بندي سره سره بیا هم خلک د غمر ته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په شهر او بازار کې خلک موسیقي اوري. زنن په موټر کې وم او موسیقي چالانه و. له چک پوینټ تیر شوم، هغه ماته څه ونه ویل.
چالان بود، هیڅ کس چیز نه گفت.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبه په ورځ په یو خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپل موټرو کې موسیقي ونغږوي. په دغه لمی کې ویل شوې دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر مل هیبت الله خونزاده د سپارښتنې د عملي کولو په مخه چک پوینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي ونغږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلوونکو ته امر شوی دی چې له حجاب او محرم پرته خزي ونه لیکدوي. طالبان موسیقي حرام غړي او پخای د خوخي او په محفلونو کې د موسیقي اوریدل غوګول منی کړي وو او د دوی کسانو په ځینو ولایتونو کې د موسیقي وسایل ویجاړ کړي او د هنرمندانو په زورولو تورن شوې دي. د پداسې حال کې د چيوش میر افغانان د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي وای په خپل ورځني ژوند او په ځنګړي ډول د خوخي او په محفلو کې د موسیقي اوریدل د دوی اساسي حق دی چې طالبان ورته پام نه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د موسیقي پر اوریدو بندیز لګولې و او د روان کال په اگست میاشت کې اعلان وکړ چې دغه وزارت محتسبانو په بدخشان کې له موټر څخه لزګونه کسټونه، میموري کارتونه او فلشونه راټول کړي دي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې خلکو دغه وسایل موټرو کې د موسیقي اوریدلو لپاره کارول. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنۍ سره ډېر محدودیتونه وضع کړل چې په ډېر مواردو کې افغانان له خپل ازادۍ او بنسټیزو حقونو به برخی کړل.
ل خبرونو ور اخوا اوس بیا هم فريد سيال ته وکشي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکته نه کوي.
د رسنیو د څاری ویدارې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې شاوخوا 200 افغان خبريالان چې په دغه هیواد کې میشتي له دې هیواد ونه پاسي. د خبره د ایشورر پریس په هغه راپور کې شوې ده چې میل آنلاین برېټانوي ورسپانې خبر کړی دی. په مطلب کې راغلي دي چې دغه خبريالان وقته د طالبانو له سندو او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان ته تللي دي. وړاندې لولو چې د بې پولي خبريالانو سازمان د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اسلام آباد په دې روستیو کې له یو میاشتنی ضرب الاجل وروسته د 1.5 میلیون افغان کډوالو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې چې مرکزي دفتر یې په پاریس کې دی، یو شمېر دغه خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، بې دلیله نیول کیږي او د خپلو کورونو د خاوندانو تر فشار لاندې دي. د میل آنلاین په مطلب کې راغلی په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کاوه. ځینو دغو کډوالو ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمیشنرۍ سره ځکه نوم لیکنه نه ده کړې چې دوی فکر نه کاوه چې په دومره لنډ وخت کې له پاکستانه د وتلو امر به ورته وشي. ډیپلوماټ مجلې د یوې مقالې په سرلیک کې لیکي لویدیز کولای شي د منځنۍ آسیا له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. خبرونه وړاندې لیکي تیره میاشت او لږ مخکې لدی چې په افغانستان کې سخت ژمی پیل شي، د دې هیواد لویدیز څو بې ساري وژونکو زلزلې ولړزوه چې له امله یې تر 2000 ډیر کسان وژل شول. دې پیښې د دې هیواد په ګو یو بل اضافي بار جوړ کړ چېرته چې 50% خلک په فقر کې ژوند کوي. د مجلې په ټوکا روپۍ ټولنې او ملګرو ملتونو په چټکۍ سره عمل وکړ او د دغه زلزله ځپلو سره لازمې مرستې وکړي، خو افغانستان اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان له ثبات سره د لیوالتیا سربیره له دغه هیواد سره بشري مرستې مخ په کمیدو دي. سخت بندیزونه هغه بشري ناورین لا پسې زیاتوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري. مجله وړاندې لیکي اکثره لویدیځو حکومتونو چې له افغانستانه په زرګونو کیلومتره لرې پراته دي، دا مهمه مسله چې څنګه د طالبانو له حکومت سره تعامل لري زنډولې ده. خو د افغانستان ګوندي هیوادونه لکه ازبکستان او ترکمنستان چې د دې هیواد لپی خو په مستقیم ډول اغیزمن دي، د همدې حقیقت پر بنسټ له طالبانو سره دوړخیز اړیکې ټینګې کړې دي. د ډیپلوماټ په وینا دا د ګوندي او لویدیځو په ګټه ده چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره د تاوتریخوالي د خبرې او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لوپلو ورخوا د توریزم د مخنیوي او د بنسټیزو ستونزو د هواري او د بشري حقوقو د هغې ډلې د خوځو انجونو د حقوقو په اړه خبري وکړي. خو په تیر دوه کلونو کې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې دي، د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د خوځو انجونو په ګډون د بشري حقوقو رعایت او همدارنګه د ټول شموله حکومت جوړخ رامنځته کول له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د هرات یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان له ورستیو زلزلو وروسته د ویرې لقبل خوندزیو تلتلو ډاریږي. د رواني ناروغیو د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په اړه د نړیوالو سازمانونو له راپور سره سره د هرات د اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې برخه کې ماشومان ته د رواني درملنې هیڅ خدمات نه دی وړاندې شوی. پاین حال کې یو شمیر زلزلہ ځپلی وای چې په لری پرتو سیمو کې مرسته نه دی ورسېدلې.
د هرات یو شمیر اوسیدونکو وای چې د زلزلې د ویرې له امله ماشومان خوندزیو ته نه ځي. د هرات اوسیدونکو او د دوو ماشومانو پلار محمد وای چې لور او زوی د ورستیو زلزلو له امله سخت ځپل شوی چې خوندزی ته له تګ څخه هم ویر لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو انجلۍ چې یو شپږ کلن او بله اته کلن دي ښوونځي ته نه ځي. د ورځې یا شپې زلزله کېږي، خو دوه ورځو راهیسې زلزله نه ده شوې. دوی ویریږي او ښوونځي ته نه ځي، ښوونځی یې پرېښی دی.
هغه دا هم وویل چې په زلزله کې د کور د ویجاړېدو له امله دوی اوس هم تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي او د خپلو ماشومانو د ټپونو د درملنې لپاره یې هېڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د هرات ښوونځیو یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې له وروستیو زلزلو وروسته په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري د پام وړ کمه شوې ده. هغه وایي
زه د یو خنځي استاد یم. زه هر ورځ وینم له هغه ورځ چې خنځي پیل شوی تقریبا د دوشنبه وا چې څوم د عقرب چې خنځي پیل شول خول زده کون کې ډیر کم ټولګي ترازی ممکن درې یا څلور زده کون کې چې نهایت و یا اته کراشی زکه چې پر دوی ډیر منفی اغیز کړی دی او د غراز د دوی پر کورنۍ هم اغیز کړی دی.
خمرسته کوونکو محسوسو وخت په وخت په خپلو راپورونو ویلم یو کې د هرات زلزله ځپلو ته د رواني روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. د دې ډلې څخه د روغتیا نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او د یک شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی روغتیایي ټیمونه د هرات د زلزلې 2015 قربانیو ته د صدماتو په څنګه کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. له زلزلې ویره نه یوازې په هرات کې د ځینو ماشومانو بلکې د یو شمېر لویانو په ذهنونو کې هم ځای لري. د هرات د اینچل ولسوالۍ د نوابات کلي اوسیدونکی رحیم بخش وایي د دې سیمې ډېری خلک په رواني ناروغیو اخته دي. هغه دا ادعا کوي چې د طالبانو له حکومت او بنسټونو څخه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شاوخوا 99% خلک سرګردان دي. له زلزلې څخه د وختو زیانونو له امله په رواني ناروغیو اخته دي. د خلکو کورونه نړېدلي دي. دا سیمه له 500 تر 600 کاله مخکې جوړه شوې وه. ټول کورونه یې نړېدلي دي. هغه کورونه چې نړېدلي نه دي هم د ګټې اخیستنې وړ نه دي. موږ بهرنیو مرسته کوونکو مؤسسو او اسلامي امارات څخه لرې پاتې شوي یو. هیچا موږ سره مرسته نه ده کړې او نه هم چا زموږ پوښتنه کړې ده.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش د کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو اداو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو هغه مخکې ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي. بلخوا په افغانستان کې د خوراکي توکو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د څنګ مشرې هیس یو ویلي د یاد سازمان په ایکس پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې په هرات کې د زلزلې له لومړۍ ورځې څخه یې د مرستو رسول پیل کړي. هیسی ویلی ده هم مویل چه دبلیو ایف پی خلکو سره د لنورم رستو لپاره 23 میلیون ډالر بودیجه ته اړتیا لري. نو موري د خپل خبرو په یو برخه کې ویلی
موږ پلان لرو چې په و میاشتو کې د خوراکي توکو په برخه کې له 130 کسانو سره مرسته وکړو او د هغوی ژوند جوړ کړو، خو د دې کار لپاره 23 میلیون ډالر ته اړتیا لرو. زرګونه افغان کورنۍ اساسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي ماشومان د زلزلې له ویرې ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د نتګ خبره داسې مهال کوي چې په دغه ولایت کې د 1402 تعلیمي کال وروستۍ میاشتې تیریږي. کلونه وړاندې په همدې وخت کې زده کوونکي د کلنۍ ازموینې لپاره چمتووالی نیولی و.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته په دې لشي روغ جوړ بیاست. او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د وس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشری دوست څه سو له دا چې ناری او هلی په افغانستان کې به کوم مشکل نه پیښته بیا په بشری حقوقو د بشری حقوقو دا څه کوي دا څه کوي دا وس ول دانه معلومه یي ته ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څون ظلم راړي بیا شته منی ګرځي وسایل نه ور سره پرېږدي روپی نه ور سره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون د چې دوی دوه ځلمن د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولی دونه شاش د بشری حقوق ولات څه ول د نور نړیوال څه ول چې دا ورته وایي راهسته واستي خو سید چې وطن ته راوستو نو تاسو د اشتمنی ولی ګرځوي د معلومه ولی ګرځوي د دوی سره دونه ځلمن ولی کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره هغه سید چې د وطن راستو خپل وطن ته دراسه افغانان خو د ټول اړخ خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګله دوی نم د غشت نړیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه ځلمن مکو د خلکو سره دا ولی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه زما له نظر د انسان د فاره کاغه نارینه وی کړه شزنه وی تعلیم ضروری دی هغه د سنه تر کچ پری شي هغه مثلا انجینری انتخاب ساينس وی طب وی خو سند ودری په هر بخش کې چې هر کس کې چې د سنه تر کچ پری د کامیابی تر کچ پری د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړی درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنز واده ازدواج دا بعد د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی نو ورسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي ژوند به خوشاله وي نخواله بنی چې په دې کې بیا د یو نخواله د اشتادو د شوز بن راځي چې میړې بیا خاوند به د شوز تعداد نه ډیر وي خدا شز د خپل خوښه کړي او چې دا سه وسی چې مثلا پلان زوی ته شزه کې پلار مرکه پلانې لور لرنه لیدل لور برکه بس نو لور خو مان دل دلی او دانه دل دلی دغه جریان چې دی دا ډیر د دې سناوړې پیښې هم راځي، نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. مینه لایل توفیق.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکو بس د پرونی حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپل ټلګرام پړه خبر کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پر نو ویل چې په دې چاودنه کې اوه تنه وژل شوی او شل نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلای دی. د سازمان پر خپل ویبپاڼه د خبر ورکړی او ویلي دی چې ښاغلی راټوټ د رامز ال اکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارې به هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 15,000 هغه افغان کډوال له خپل خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نمونه لیګلی چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. د نن رسپانې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویان له قوله راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وای په تاشکند کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو پراتون کې سرمشريزه کې به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشريزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوال ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. د طالبانو د واکمنۍ دوه څه باندې دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. او د جرمني صدر اعظم اولف شولز پرون د شپړسو یالتونو له مشرانو سره لڅو ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوي بودیجې او د مهاجرت د لا سختو پالیسیو پر سرسله وکړه. خغلی شولز د غونډې په پای کې دا موافقت تاریخي شیبه وبلله او وی ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی. جرمني په اروپا کې پورسیو کلونو کې تر ټولو ډیر کډوال منلې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستند سره مخ دی
خپل د ژوند د خپل دراتین کې هر ور سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دی کې پړ غړنی وای یان څه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظ یو سم خبره نه وی نو دی ول زما لاین دې سره د خپل خواهشات لکابله د رقم یو لوبه وکولې.
چې عمر د وادله وخت څخه لک پخېږي، آیا د مناسبه ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داس تاسو مخله مکونه نست خلکو خبرو لپاره سي خپل راتلونکي ژوند برباد کو پښیمانه وسی کو او بل اخر ته هغه داسې پښیمانی وسی چې څه مرلاسته نسی او هیڅ هم نه سي کولی چې بدل کړو.
نن پام دی خپل خبرې کو ملتیا موکړي. درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمېر کورنۍ سره لیدې چې خپلې لونه د بیلابیلو عواملو لواجه په مناسب وخت کې نه ودوي بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله چې مور پلار مړ شول د ټول کور مسولیت او لګښت
ورلغاړي شو لام دی عملي واده ونه کړ خو سی ورونه د خپل پلار په کور کې دیوي کوټی کرایه ورنه اخلي
زمان که مادرم پدرم فوت کرد ما دو تا برادرش
کله چې مور او پلار مې مړه شول زما دوه ورونه کور کې و ټول مسؤلیت زما لغاړي شو دولتي دنده مې و تو دوی ټول لګښت مې ورکوه خو نن چې عمر را باندې تیر دی ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند دوی لپاره قربان کړ اوس یې پاداش دا دی
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو پاک لغږیږي چې د پلار په کور ناستې دي
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ تر ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل څه مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي کورنۍ تصمیم نیسي او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده یعنی په هغه موسم کې څه دوی ډېر رویباران درلودل خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي هر څوک انتخابولی نسي د خپل لور لپاره او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا څرخي یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وي د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي خپل اولاد په وخت سره کوزه کی او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کی او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور په وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسن و سال کسانه چې وی حتی ودونه کړي خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي حتی د مسیانو خاوندان چې وی دي خپل لورګانې حتی ورکړي دي خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي
بله کدار ته وایي چې ژوند دې په کورونو کې څه رقم وي یا هغه په ځواني کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کور ماسي قدر عزت ورکوي کنه اوس به په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک یادونه وکړه
کول عزت او هر څه سوی د مور پلار تر ژوند پورې نو به هغه وخت ورونه دي کوري ورونه دي کوریندار دي دوی په بلا بلا نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي ډیر زیات زحمت کلی ډیر زیات بوجونه به د ژوند کش کړی وي خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او دی فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي
په دغه وخت کې به رواني اړخ عاطفي اړخ نه دا انجونې څومره صدمه ویني
له شکه یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی کوشش وکي خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی او بلاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي او همیشه دوی په افسوس کې به ژوند کوي
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دته یو مناسب کور وټاکل شي او دا واده شي چې کوم مشکلات موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې سره مخ نسي
یعنی د واده لپاره دی وهلک وی وی چلې لپاره ل دروي سلات پنځوي سپورې نهایت تراتوي سپورې ډېر یو خدای ور د سدوي مثلا مشترک ژوند پیل کی او لبل سره نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وي څنګه هم ورته مثلا بیا غنچونې په کورته چې زیره حالت هم له چاله شاو سوزو سره مخ کیږي په پنځوي کلو په تراس کې وی دی ښه کولای شي د کور هغه چاره هم په ښه شکل سره سمبال
کال کې ته رسیدګي وکولای شي.
هغه کورنۍ او تبا څول روچه دوی امدا وسم خپل لونه په کور کې کینوي، امغه مشکلات موږ تاسیات کړی یا په کور کې دا کار کې بل څوک دی کار نسته یا د سارا کار کې یا ګټیالی د کنه د هسي کورنۍ ته څول غوړی
کورنۍ څخه دا د خپل اولاد لسر نوښ سره د لوب نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، دغه درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد عواید ډېر مهم وي، بیا د ورته وهي څخه پس کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکړه، چې دا د مونږ د ژوند ساه وچرخېږي. خو لطفا د خپل اولاد له ژونده وتلونکي سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی ته نن مثلا ژوند د کار کولی شي ثابت هغه له لاسو پښو نه غورځېږي. ډېره سخته وي، بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند د هغې ځواني د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
موږ ډېر کله لیدلی اورېدلی او وینو یې عیني شاهدان پاتې شوي د دې چې هغه نجونې چې پر کور پاتې سي یا واده ونه کړي یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټاکي، نو بیا د کورنۍ نور غړي ورسره تاوتریخوالی کوي، ناوړه چلند کوي، پیغور ورکوي، د یو بار په سترګو ورته ګوري او د کورنۍ د اوږو بار یې ګڼي. دوی ته هم دغه د کمتري احساس ورکول کېږي او دغه احساس تقریبا ټولو کورنیو کې ورکول کېږي. موږ چې لیدلې داسې کورنۍ ډېر لږ پیدا کېږي، استثنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوږو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سې کولای، ته د ژوند ګډ ملګري نه سې ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي، نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر اوږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوږې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري؟ تاسو
په رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تېري. دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تېروي. دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي. دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حکم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښ یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې شزی په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ شي، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، هېڅ یو ښځه مثلا خپلسرې نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله په یو شمیر کورنۍ کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي، تاسو په نظر چې یو نارینه یاستی د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشری دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنۍ کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی د خوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګالولو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، دوی ملامتول، په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپل خبر کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای شي چې هر مسله د ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور او د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، او د کچېری د کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري. د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یا فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه یې شي چې ته نه شې کولای چې یو څوک وټاکي، ته نه شې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین نه ده لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنۍ او کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه ودی چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې اکله څه وایې؟
کامل اندازه سي ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه وټه ونه لري، شوزه لوست کړي، مکتب ویلې، پونتون ویلې، نو دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلې، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نش کوي چې دا یو چاته ورکړي. دغه کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لوی سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی شي، او دلته بیا دوی دي چې دغې مسلې ته باید متوجه شي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نشي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغې ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
کله
بیا بیزای دودونه لکه لور والوار او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلی د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی بلاخره د واده عمر ورنتیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو لوړ مشکلات له دینې راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي د هغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره د باندې لګېږي یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه یا دا داسې وله هغه خلکو سره مونږ ټیټ دي مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دې یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي خواهش ات ډیریږي لوړیږي دغه د خواهشاتو لوړیدل یا ډیریدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د کار په کور کې نه هم په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي لګښتونه ډېر کوي مثلا ولور ډېر کې دي نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کې ښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده نو دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخنه کې چې
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي. هغوی چې یو څه تر ډېره عمره پورې د کار په کور پاتې شي چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره کوي چې دا پوښتې ولا ولې د واده نه ده کړی ولې واده نه کوي. یو خبره پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې په یو کار کې هغه کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه چې مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده یا یې څوک نه کوي یا کوم عیب لري خامخا دا کوم عیب لري چې څوک یې نه کوي دغه ډول مسلې دې باعث ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل دا دې باعث ګرځېږي چې خپله وریندار یوه مشکل ګرځي کې انترور لپاره ولله دا خو کور ناست دی او دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري او دا ډوډۍ خوره ده که چېرې هغه په خاصتن داسې یوه مېرمن واوسي که داسې یوه پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یي هغې تحصیل نه یي کړی یا هغه لاسته راوړنه ونه لري نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي چې دا خپله یو لویه ستونزه ده او ستونزه د یوې پېغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي. کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي واده یې نه وي کړی د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده که پېغله ده او که ځوان ده دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده هغه شل کلنه ده هغه دېرش کلنه ده هغه څلوېښت کلنه ده ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره کېدی شي هغه داسې ستونزه ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي ضرور نه ده چې څوک پرې دما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظو نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک دومره مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي د دې لپاره چې د یو بل چا خوښ مخه پورې کی د بل لپاره واده وکینه ته ځان لپاره زه مرزي د افغانستان خلکو ته تر وینا ده چې پری دې په فرصت کې مداخله مکوي واده کوي نه کوي زره کوي ورسته کوي دا ما پرې اړه نه لري دا د یو خپل شخصي کار دی چې باندې زه ولې مداخله وکم او زه ولې باید څوک دې ته مجبور کړم ادا الفاظ ورته وکړم چې غو پیناراحت سي او یا مجبور کړم دا سی وته سم څه خدای مکړه هغه خپل اخ کې ظلم وکړي دې ما د خبرو لامل او د خپل سره لپاره یو غلط انتخاب وکړي دې خاطر چې زما یاد ټولنه د خبرو نه ځان خلاص کړي
bale په اخر کې یو لاند پیغام غو کسانو ته ولرو چې ام دا اوس عمرونه زیات شوی ودونه نه دی کړی دوی ته بچو لرو چې د خلکو په خبرو پسونه ګرځي ځان خفانه کې خپل ژوند ته دوام ورکي او کوم منفي ټکی او نادیده ونی سي
که چیرې دې د خپل خوښې وړ شخص ولري انتخاب ولري بهتره ده چې واده وکړي په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبرې مثلا خلک خبرې کوي خلک پر چا پسې خبرې کوي خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي نو بهتره ده چې هغه منفي خبرې چې خلک وایي چې موږ په اړه باندې غوښنه کوي بهتره ده چې ندیدې ونی سو خپل ځوان تر نورو دې غوښنه د نورو دې منفي افکار لپاره خراب نه کوي بهتره ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپل ونی سوزه که تر ما هیڅ کوم بهتر نه پیږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولې سي دا ځای مې چې زه پیږم ما کوم څه د ما لپاره کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي یعنی تر ما زیات د ما ضرورت څوک نه سي حس کولای او پرې نه پیږي چې د ما ضرورت څه دي د ما خواهشات څه دي د څه سره ولې زه په اړه پاینده کې ولرم بهتره ده چې خپل تصمیم خپل ونی سو د خلکو خبرو پسې ونه ګرځي کو او داسې
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ درن دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزيال شینی منړی خبرونه پای ته رسو د خبرونه د میرمنو پلاسترونو او ستونزو راڅرخي کلمو سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شميره ده 00422141 تر بیا خو وخت ولري الله ممال او ملګری
چرته د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته ده جنازو کې قتل عام شوکنا ظلم د جماعت په درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا تاسو د اړتیا ویلو توان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دې
د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولای پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې چرت دے د کام دسڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے او سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے